ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په یو بل خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش 15 وسلوال د سیمې له خلکو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو لړ مسابقو په کولو موافقه وکړه او د امریکایي پوځیانو په ملاتړ عراقي ځواکونو په موصل ښار کې د داعش په لاس د وروستۍ پاتې سیمې د نیولو لپاره وروستۍ نوې پراخه حمله پیل کړې ده. بشپړ خبرونه. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش 15 وسلوال د سیمې له خلکو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د ولی دفتر رسنیو ته ویلي چې د سیمې خلکو د چین په وچ کوټ سیمه کې د داعشیانو پر ضد څو ساعته جګړه وکړه او د 50 کسانو په تلفاتو سره یې داعشیان له سیمې پر شا کړل. د سیمې د خلکو په وژل شوو کې یوه میرمن هم شامله ده او یو بل تن ټپي دی. د ننګرهار ولی ګلاب منګل د داعشیانو پر ضد د چین د خلکو پاسون ستایلی او سیمې ته د اضافي امنیتي ځواکونو د استولو امر کړی دی. د هرات ولایت د برق د ستونزې د هواري په هدف برېښنا شرکت د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون په سپیدار مڼۍ کې وشوه، د هرات د برېښنا د ستونزې د څېړلو لپاره د استول شوي پلاوی پر راپور خبرې او بحث وشو. د اجرایي ریاست د اعلامیې له مخې د هرات اوسیدونکو په دې وروستیو کې د برېښنا د بیې د زیاتوالي شکایت او انتقادونه کړي دي. اعلامیې وایي اجرایي رئیس عبدالله برېښنا شرکت ته سپارښتنه وکړه چې د هرات د ولایت له مقام سره په همغږۍ د برېښنا په اړه د هرات د خلکو ستونزې حل کړي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو لړ مسابقو په کولو موافقه وکړه. دا موافقه پرون په لاهور کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ بورډونو د مشرانو ترمنځ په کتنه کې وشوه. افغان کرکټ بورډ وایي د دې موافقې له مخې افغان او پاکستاني ټیمونه به په خپلو کې دوه شلوریزه سیالۍ کوي او پاکستان به افغان لوبغاړو ته خپل یو لوبغالی ورکړي. دغه راز موافقه شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ به یو سیریز او د الف او سیمایزو ټیمونو ترمنځ به هم یو لړ سیالۍ ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل کرکټ او نور سپورتونه باید له سیاست لرې وي. نوموړی وایي پر دواړو خواوو باید د حکومتونو سیاست اغیز ونه لري. موږ دواړه لوري به هڅه وکړو چې سپورت په ځانګړي ډول کرکټ د دواړو هیوادونو له سیاست څخه لرې وساتو. ټاکل شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ شلوریزه سیالي په راتلونکي جولای میاشت کې په افغانستان او دوهمه په اګست کې په پاکستان کې وشي، خو د دواړو ټیمونو ترمنځ د سیریز د نیټې په اړه لاس نه دی ویل شوی. د همدې سیمه نړۍ سو خبرونه. د امریکایي پوځیانو په ملاتړ عراقي ځواکونو په موصل ښار کې د داعش په لاس د وروستۍ پاتې سیمې د نیولو لپاره وروستنۍ پراخه حمله پیل کړه. د عملیاتو ګډې قمندانۍ د شنبې په ورځ ویل امنیتي ځواکونو په موصل کې د دجلې پر غاړه پر هغو سیمو عملیات پیل کړي چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې دي. دا عملیات یوه ورځ وروسته له دې پیل شول چې د عراق هوایي ځواک له هوا څخه د موصل د زوړ ښار په شمال لی ګڼ نفوسه مینه پاڼې وشیندلې او خلق یو غختل چې وزي. د موصل دا برخې وازنې سیمه ده چې د داعش یا اسلامي دولت په کنټرول کې ده. د پاکستان د مخکښو دینی عالمانو یوې ډلې د ځانوژونکو بریدونو وسلوال بغاوت او د وسلې پر زور د شریعت د پلي کولو پر ضد فتوا صادره کړه. دا فتوا پرون په اسلام آباد کې یو دیرش پاکستانی عالمانو په هغه مراسمو کې لاسلیک کړه چې د اسلام آباد اسلامي پوهنتون د څېړنو انسټیټیوټ تنظیم کړی و. په دې فتوا کې تروریزم او سخت دریزي غندل شوی او ځانوژونکي بریدګر او د هغوی مرسته کوونکي تروریستان بلل شوی دي. د دې فتوا له مخې د جهاد د اعلان حق یوازې په اسلامي حکومتونو پورې حاصل دی. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطینی دولت په ننګه مظاهره وکړه. د مظاهره چیانو پر شعارونو لیکل شوی وو دوه دولتونه یوه هیله، د پیس ناو یا اوسنۍ سولې په نوم د اسرائیلی غیر حکومتي موسسې رئیس چې دا مظاهره ترتیب کړې وویل لاریون کوونکي د حکومت له لوري د تشدد او د غضب د دوام پای ته رسیدو ته د هیلی پر نشټوالي اعتراض لري. د مظاهری تنظیمونکو ویل د لاریون د اسرایلو له لوري د فلسطینی ټاټوبي د غصب د 50مې کلیزې په مناسبت ترتیب کړی دی. د اسرایل د اپوزیشن ګوند مشر اساق هم په مظاهره کې ګډون کړی و. د امریکا په پورتلند ایالت کې یو کس چې ګمان کېږي دوه کسانې د چړې په گزارونو وژلي زنداني شوی دی. راپورونه وایي وژل شوو دواړو کسانو چې په یو ریل کې و هڅه کوله چې برید کوونکي د دوه مسلمانو ښځو له زورولو منع کړي. د پولیسو تر رسېدو مخکې دا دواړه ښځې د پیښې له ځای څخه تللې وي او پولیس اوس غواړي چې د تحقیقاتو لپاره هغوی پیدا کړي. برید کوونکی چې جرمی کریسچن نومیږي د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا نیول شوی دی، خو د جرمی کریسچن لخوا د وژل شوو دوو کسانو هویت تر اوسه معلوم شوی نه دی. د برتانی پولیس وایي د مانچستر د وروستۍ ځانو جون کې برید په تړاوې دوه نور مشکوک کسان نیولی دي. پولیسو پراخې هڅې پیل کړې چې هغه مشکوکه شبکه پیدا کړي چې د دوی په ګمان د مانچستر برید کوونکي سلمان عابدي غړی و. د مانچستر پولیس وایي دوه مشکوک کسان چې د 16 او 22 کلونو په عمر دي د شنبې په ورځ د ښار په شمالي برخه کې د یوې چاپې په ترڅ کې ونیول. د برتانی صدراعظم تریزا می پرون اعلان وکړ چې د تورستي برید د ګواښ د خبرداري درجه راټیټه شوې، خو د هغې په خبره پوځیان به بیا هم په ښارونو کې خپلو ګزمو ته دوام ورکړي. پولیسو د مانچستر د برید په تړاو تر اوسه 11 کسان نیولی دي. د مۍ میاشتې په 22مه نیټه په مانچستر اریانا کې ځان وژونکي برید 22 کسان ووژل شول. داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او د متحده ایالاتو ولسمشر پرون په ایټالیا کې امریکایي سرتیرو او د هغوی کورنیو ته په وینا سره خپل لومړنی نه ورځنی بهرنی سفر پای ته ورسوه. ډونالډ ټرمپ په سیسلي جزیره کې د امریکا د پوځ په هوایي اډه کې په وینا کې خپل لومړنی بهرنی سفر بریالی وباله. پوځیانو ته له وینا سمدستي وروسته د ولسمشر ټرمپ الوتکه د متحده ایالاتو پر لور روانه شوه. ډونالډ ټرمپ د خپل لومړني سفر په ترڅ کې له سعودي عربستان، اسرائیل، لویدیځ غاړي بلجیم او ایټالیا څخه کتنه وکړه. د خبرونو پای.
خبرونه موله آزادي رادیو واوریدل. ساعت 10:02 دی. د ننګرهار په چین کې د داعش له غړیو سره د عامو خلکو په جګړه کې 15 داعشیان وژل شوي دي. د جنوب لویدیځې حوزې استازي په خپلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دي.
وضعیت بدلو ته لوته بیخي ډېر خراب شوی دي او خلک ډېر په تشویش کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل مصري سیال سره د تروریزم د عقیدوي او فکري سنگرونو پر لمنځه وړلو خبري وکړي.
ډیر تمرکز د ترهګرو او تروریستانو ایدیالوژیکي مرکزونه لمنځه وړل شي.
د مرستو له کمیدو سره سره له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر دوام لري.
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $300 فی مهاجر ته ورکړي شي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او داعشیانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. په چین کې د تازه تاوتریخوالي او د داعش د فعالیت راپور په داسې وخت کې خبریږي چې امریکا تیره میاشت په چین کې د داعش پر مرکزونو باندې تر ټولو غټ بم استعمال کړ. په دې اړه د نور جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې لورستۍ جګړو سره سم د ولسوالۍ ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل اچین ولسوالۍ ته ورسته تر هغې د اضافي ځواکونو د استولو پریکړه وکړه چې د جمعې په ورځ د اچین په وچ کوټ سیمه کې د سیمې خلکو په یوې نښته کې د داعش 15 وسلوالو وژل. د ننګرهار د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې د یوې ښځې په ګډون 15 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د ننګرهار والی خاغلی منګل د داعش پر وړاندې د اچین د ولسونو میړانه ستایلې ده. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو په روسي اعلامه کې ویل شوي چې د روان کال له پیل راهیسې له افغان سرتیرو سره په ګډه د داعش 250 وسلوال وژلې دي. د اعلامیې له مخې په افغانستان کې د داعش مشر حافظ سعید او بیا د هغه ځای ناستې د افغان امریکایي ځواکونو په جلا هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ 13 اونۍ د دې تړون په غونډه کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. دوی وایي موږ د تروریزم پر ضد مبارزه کې خپل رول پراخ کړی دی. موږ له څو کلونو راهیسې د دې مبارزې په لومړۍ کرښه کې یو. موږ به په افغانستان، عراق او نورو هیوادونو کې له خپلو شریکانو سره مرستو ته دوام ورکړو چې خپل ځواکونه پیاوړي او خپل هیوادونه باثباته کړي. متحده ایالاتو په 13 اپریل میاشت کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز او پټن ځایونو خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم وغورځاو چې د افغان مقاماتو په خبره چې د پاسه نوی داعشیان پکې وژل شول. افغان حکومت او متحده ایالات وایي د روان 2010 کال تر پایه به په افغانستان کې داعش ختم کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ کې لا هم له داعش سره جګړه روانه ده، په ولسي جرګه او ولایتي شوراګانو کې د جنوب لویدیځو ولایتونو اوسیدونکو یو شمېر استازو وویل چې د روان هجري کال له پیله په دغو ولایتونو کې ناامني زیاته شوې ده. دوی آزادي رادیو ته وویل چې د ناامنیو له کبله دا وخت اکثره ولسوالیو لارې بندې دي، ډېری ښوونځي تړل شوي او د بیا رغونې کارونه په ټپه درېدلي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په اروزګان، زابل او کندهار کې امنیتي ستونزې شته خو د امنیتي ځواکونه د مخنیوي توان لري. په دې اړه د یوسف خان ځاتران راپور واوري.
په ولسي جرګه کې د اورزګان یو شمېر استازي او د زابل د ولایتي شورا غړي په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه ښیي چې که د دغې حوزې امنیت ته پاملرنه ډېره نه شي د ځینو ولایتونو د سقوط ګواښ موجود دی. د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناامنیو له کبله دا وخت ډېرې مواصلاتي لارې تړل شوي دي.
تقریبا له یو کال نه ډېره موده کېږي چې د دغه ولایت اړوند د ټولو ولسوالیو لارې د خلکو ترافیکو پر مخ تړلې دي. د ګیزاب او چارچینو په شان ولسوالیو ته خو هیڅوک نشي تلای او د ولایت د مرکز په 2 کیلومتره کې هر ورځ جنگ وي. په سیمه کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي.
دی وایي چې په اورزګان کې تر ډیره وسلوال طالبان فعال دي او نامنی یې ډیره کړې ده. له دې سره د زابل د ولایتي شورا مرستیال اسدالله کاکړ وایي چې دولت یوازې د ولسوالیو په مرکزونو کې فعال دی. ښاغلی کاکړ ازادي راډیو ته وویل په زابل کې تر ډیره بهرني جنگیالي فعال دي او دوی غواړي چې په ټولو سیمو کې دولتي ځواکونه وګواښي.
پر ټولو ساحو باندې وضعیت نسبت نورو کلو ته بیخي ډیر خراب شوی دی او خلک ډیر په تشویش کې دي. دولت دونه ډیر فعال نه دی، یوازې د ولسوالۍ مرکزونه د دولت په لاس
دي. دوی وایي چې د نامنیو له کبله یې په سیمو کې د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ او ګڼ شمېر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. دا اندېښنې په داسې وخت کې دي چې وسلوالو مخالفینو په جنوب لویدیځو ولایتونو کندهار، اورزګان او زابل کې خپل فعالیتونه او حملې ډېرې کړې دي. وسلوالو یوازې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوه پوسته په حمله کې د دفاع وزارت له قوله 15 افغان سرتیري ووژل. د دې ترڅنګ تیره اونۍ وسلوالو مخالفینو د زابل په شاجوی او دای چوپان ولسوالیو هم حمله وکړې او دواړو لورو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات نه ردوي خو چې افغان ځواکونه یې هم پر وړاندې غلي نه دي ناست. د یادو وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
موږ تاییدوو چې په دې وروستیو کې وسلوالو په کندهار کې ځینې حملې وکړې چې له بده مرغه موږ تلفات هم لرل خو دښمن هم ډېر زیات تلفات ولیدل. افغان ځواکونه چې په کندهار، زابل او اروزګان کې میشت دي د بشپړې دفاع توان لري او چمتو دي.
ښاغلی وزیري وایي که په جنوب لویدیځه حوزه کې افغان ځواکونه له ستونزو سره مخ کیږي افغان حکومت به اضافي سرتیري ورولیږي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغان حکومت ته ښیي چې نام نسي متوارد مخه ډیره پاملرنه ولري ترڅو یاد سیمې په دویم کندوز او هلمند بدلی نشي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سات لس بجا و پینزلس دقیقی شوی آزادی راژیو او رای وسبهم رحمت الله افغان در تو وی چه ده کابل ننانه یو رسپانو چلی کلی.
کابل چاپ ننانه یو رسپانو ده روژه میاشت ده برکتونو او پدغه میاشت که ده وصلوالو طالبانو ده حملو پاده لیکنی و تبصیری کردی دی. انیس دولتی ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکي روژه د رحمت مغفرت میاشته او مسلمانان باید په دې میاشت کې له بیوزلو سره مرسته وکړي او له ورانکارو کړنو لاس واخلي. د اصلاح ورسپانې د سر مقالې عنوان دی د روژې په میاشت کې باید وینه تویه نه سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په همدې میاشت کې باید مسلمانان عبادتونه وکړي، چاته آزار ونه رسوي او هڅه وکړي چې په ناحقه وینه تویه نه کړي. د هیواد دولتي ورسپانې په سر مقاله کې راغلي که وسلوال مخالفان د روژې په میاشت کې جګړه ودروي، د لیکوال په باور افغان ځواکونه به هم له جګړې لاس واخلي. د اطلاعات روز ورسپانې په سر مقاله کې یادونه سوې وسلوالو طالبانو د ولسمشر محمد اشرف خان هغه غوښتنې ته چې د روژې په میاشت کې له جګړې لاس واخلي په وینه ځواب ورکړ. وړاندې په سر مقاله کې راغلي وسلوالو طالبانو په خوست ولایت کې په یوه انتحاري حمله کې افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان ورځپاڼې په سر مقاله کې همدا شان راغلي د روژې میاشت د مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري. په دې میاشت کې خلک عبادتونه کوي، زړونه پاکوي او له خلکو سره مرستې کوي. د دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی روژه د عبادت میاشت نه د وژنو او قتلونو. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې وضعیت داسې رامنځته شوی چې د جګړې لوري د جګړې هیڅ اصول نه مراتوي او په هر ډول حالاتو او ځایونو کې حملې کوي. د دنیا ورځپاڼې د سر مقالې لیکوال وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه کوي که جګړه نه دروي خو له اقل د روژې په میاشت کې دې له هر ډول حملو ډډه وکړي او افغانانو ته دې اجازه ورکړي چې په دې میاشت کې په ارامه سا وباسي او په سمه او سالمه فضا کې خپل دیني مراسم ترسره کړي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې پر وسلوالو طالبانو غږ سوی چې له جګړې دې لاس په سر سي. بالاخره تجربو ښودلې ده چې د ټولو جګړو د حل لاره خبرې اترې دي. نو وسلوال طالبان دې هم له همدې تجربو زده کړه وکړي، له جګړو دې لاس واخلي، ځکه تر ډېره یې زیان افغانانو ته رسیږي.
تاسو زموږ شخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید شي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل مصري سیال سره په کتنه کې د تروریزم د فکری او عقیدوي سنگرونو پر لمنځ وړلو ټینګار کړی دی. د امنیت شورا دفتر وایي چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مسکو د امنیتي غونډې په څنډه کې همداراس د نهو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلی دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور راستولی.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تازه د لسو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلي او د سرحدونو د امنیت د دوړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه ورسره خبرې کړې دي. د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره د ښاغلي اتمر لیدنه تر ډیره د ترهګرو د عقیدوي سنگرونو پر لمنځه وړلو متمرکز وه. د امنیت شورا د دفتر ویاند قادرشاه د شنبې په ورځ د دغه مطلب د بیانولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره ناسته چې د پنځشنبه په ورځ وشوه، په دې مسلې پکې هم بحث وشو چې د الازهر پوهنتون باید د ترهګرو د فکری مرکزونو په لمنځه وړلو کې هڅې وکړي.
د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره د ورخیزو بحثونو کې ډېر تمرکز پر دې باندې و تر څو د ترهګرو او تروریستانو ایدیالوژیکي سنگرونه یا ایدیالوژیکي مرکزونه لمنځه ولاړ شي.
د نورو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د حنیف اتمر کتنې د مسکو د اتم امنیتی ناسی په څنډه کې تر سره شوې دي. د امنیت شورا د دفتر د ویاند په خبره چې محمد حنیف اتمر د قزاقستان، قرغیزستان، چین، بلاروس، روسیه، ایران، پاکستان، هند او مصر د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلی دي. خو په دغه کتنو کې د هند د ملي امنیت له سلاکار سره د حنیف اتمر لیدنه ډیره دوستانه وه. د امنیت شورا د دفتر ویاند وایي چې ښاغلی اتمر په دغه کتنه کې خپل هندي سیال ته د کابل د راتګ بلنه هم ورکړه چې هندي سیال بلنه هم ومنله. خو په دغه ناستو او کتنو کې د شوی پریکړو د امریکاول لپاره باید څه وشي. د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو کارپو مهدی منادی په دې اړه وایي دی وایي د خبرې په رسمي حوزه کې حسابېږي. د هغې د عملي کولو لپاره دوامداره همکاریو او هوکړه لیکونو ته اړتیا ده چې فکر کوم په نورو پړاوونو کې به دغه مسله د امکان وړ وي. دغه لید کاته کولای شي چې په سیمه کې افغانستان د ولوبغاړي په توګه وخی او په حقیقت کې د افغانستان په امنیتي مسایلو کې د نورو هیوادونو د پریکړو جسارت بره کم کړي. ښاغلی منادی وایي که افغانستان په سیمه کې د یو فعال لوبغاړي په توګه په امنیتي خبرو کې برخه واخلي، دا امکان شته چې بیا د سیمې هیوادونه د افغانستان له موجودیت پرته د سیمې د امنیت بحثونه مخته یونسي. د نوموړي په خبر افغانستان باید هڅې وکړي چې خپل ارزښت تثبیت کړي څو په راتلونکي کې هم د سیمې د امنیتي بحثونو په محوریت کې ځای ولري.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي. د اسادی رادیو د روانې خبرونه په دوام کې، البته په دوهم نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د امرستو له کمیدو سره سره لا هم خپل هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ستنې دا دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو اته شوی د نقدي مرستو پر کمش سربیره افغان کډوال لیواله دي چې خپل هیواد ته لاړ شي. دی وایي چې هر ورځ سلګونه کسان په خپل خوښه افغانستان ته ستنی شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبري راپور واوري.
په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي وایي چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د نقدي مرستو پر کمښت سربېره خپل هیواد ته ستنېدلو ته لېواله دي او هر ورځ سلګونه کسان په خپل خوښ هیواد ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف له پاکستان څخه افغانستان ته په خپله خوښه له بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره تیر کال په پرتله نقدي مرسته 50% کمه کړې او اوس د $400 پر ځای هر یو ستنېدونکو کډوال ته $200 مرسته ورکوي. په پیښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې افغان کډوال د نقدي مرستو پر کمښت سربېره هیواد ته په خپله خوښه بیرته تګ ته لېواله دي او هر ورځ سلګونه کسان هیواد ته ستنېږي. ښاغلی جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر 2014 میلادي کال راهیسې د افغان کډوالو په بیرته ستنېدا کې تیزوالی راغلی او زیاتوي چې ښایسته کال هم د تیر کال په څیر لکونه کډوال هیواد ته ستنه شي.
زمنګ افغان کډوال د تلیواله دي چې هغه افغانستان ته ستنه شي. ان شاء الله د تیر کال په شان د بل کال په شان به سکالي بهیر هم روان وي او دا غي مختلف علتونه دي. یو دا چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي. د تیر کال ازار وضعیت چې د مهاجرینو ته ورسید تقریبا د مهاجرینو په اسانو کې یو قسم ته نا امیدی پیدا کړی ده. همدارنګه د تورخم د تړلو او د چمن د بارډر د تړلو هغه علتونه دي چې د مهاجرینو دې باندې د تصمیم تر رسیدلی چې باید افغانستان ته لاړ شي.
دا چې پاکستان په خپل خوخه له بیرته سندونکو افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف مرستې والی کمیشوي خغلی جلی پاړه وایي
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $400 فی مهاجر ته ورکړي شي. لیکن یونیسف د ایار ادارې د فند کمبوت له وجې د دینه مزرت غوښت، خو به هم د مارچ میشت دی او ګیپ او فاصله په اساس باندې او د چانس په اساس موږ نه وخت وغوښت تر څو چې موږ دوی وکولی شي چې د ډونرانو سره تماس ونیسي چې فنډ را جلبو جذب کړي. لیکن له بده مرغه فنډ په هغه اندازه باندې پیدا نه شو.
په پیښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر همداشان په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نقدي مرستو د ګټه پورته کړي او خپل هیواد ته ستنه شي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995030 0992255. بیا هم د ازادي راډیو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې پر همکاري او د روسیې پر ضد په نورو بندیزونو موافقه وکړه، خو د اقلیم د بدلون په موضوع کې په خپل منځ کې سلا نه شول. د وستر صنعتي هیوادونو سرمشیزه پرون د ایتالیا په سیسلی ښار کې تر دوه ورځو خبرو او بحثونو وروسته پاتور رسیده. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د نړۍ اوس تر صنعتي هیوادونو په خپل ورستي بیان کې ویلي چې برتانیې، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د نړیوال اقلیم په اړه د پاریس د 2015 کال پریکړې ته خپل ژمنتیا څرګنده کړې او په دې برخه کې د همکارۍ کلک ډاډ ورکړی دی. د ایټالیا په سیسلی ښار کې تر دوه ورځنیو بحثونو وروسته د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غرض د سوداګرۍ په اړه هم ځینې موافقې وکړې چې له هغې جملې د غیر عادلانه تجارت پر وړاندې مبارزه او د مارکیټونو پرانستي ساتل شامل دي. خو د نړیوال اقلیم په برخه کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران ونتوانېدل چې په دې برخه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره موجود اختلافات هوار کړي. ولسمشر ټرمپ د سرمشریزې له پای ته رسېدو وروسته په خپل ټویټر وویل چې امریکا د اقلیم د بدلون په اړه پر خپلو پالیسیو له سره غور کوي او په دې اړه به خپله پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سرمشریزې په پای کې وویل چې د اقلیم د بدلون د موضوع په اړه بحثونه ډېر تاوده او ستونزمنو او د هغې په خبره دا ښکاره نه ده چې امریکا به د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس موافقه کې پاتې شي او که نه. د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو دغه راز ژمنه وکړه چې د غوښتنې په صورت کې به په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر مسکو نور بندیزونه هم ولګوي. د جی او یا اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په بیان کې راغلي چې که روسیه د اوکراین په مسأله کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو لګول شوي بندیزونه به ترې اخوا شي. د سیسلی په سرمشریزې کې د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو دغه راز د کډوالۍ موضوع هم یاده کړه او موافقه وکړه چې هر هیواد باید خپل ځمکني بشپړتیا، ملي ګټو او امنیت ته په پام سره په دې اړه تګلاره جوړه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زبیکنو بریژنسکی هغه سیاستوال چې په اویایم او اتیایم میلادي لسیزه کې د افغانستان په سیاسي برخلیک کې مهم نقش درلود مړ شو. کله چې جیمی کارتر د امریکا ولسمشر وو په هغه زمانه کې بریژنسکی د ملي امنیت سلاحکار وو. په دې اړه نور تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
That land over there is yours.
دا ټول اسې د مخکې په پاکستان کې افغان مجاهدینو ته د زبیګنیو بریژنسکی وینا ده. بریژنسکی ډیورند کرښه ته څیرمه ودرید او افغانستان ته د لاس په اشاره سره وویل، دا ستاسو هیواد دی، یو ورځ به ورته ستنېږئ ځکه تاسو په جګړه کې بریالي کیږئ او بیرته به د خپلو کورونو او جماعتونو خاوندان شئ. بریژنسکی دا څرګندونې د 1980 میلادي کال د فبروري میاشتې په لومړیو کې کړې وې. هغه وخت پخوانی شوروي اتحاد افغانستان اشغال کړی و. بریژنسکی په هغه وخت کې د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارتر د ملي امنیت سلاحکار و. د نه یوازې د سړې جګړې او افغانستان په مسایلو کې ښکیل و، بلکې د نړۍ د نورو مهمو مسایلو په برخه کې هم دخیل و. له دې جملې د ایران اسلامي انقلاب چې د شاهي رژیم د دړې وړې کېدو سبب سو او په تهران کې د 250 امریکایانو د برمتې کېدو موضوع کې. زبیګنیو بریژنسکی په 1928 میلادي کال د پولینډ په وارسا ښار کې زیږیدلی و. خپلې زده کړې په کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو کې بشپړې کړې وې. د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارتر په 1980 میلادي کال کې بریژنسکی د خپل ملي امنیت د سلاحکار په توګه وټاکه. د بریژنسکی تر مړینې وروسته د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر په یو پیغام کې وویل چې دی یو وتلی، ژمن او وفادار شخصیت و. د زبیګنیو بریژنسکی د مړینې خبر د هغې د لور میکا لخوا د ټولنیزو شبکو له لارې خپور سو. هغه بیل دی چې د خپل پلار د مرګ د علت په اړه څه وایي. په یو لنډ پیغام کې ویلي، پلار یې په آرامۍ سا ورکړه.
خبر یاست؟ ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوې چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په ډېر ښو ورځو کې ختمي شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیر عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي، چې د هغو له منځه 4,80,000 مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري. د روانې خپرونې په دوام کې 2019 پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې د غرس د ژوند رنگونه هم دراورو، خو اوس چې لس بجې او پوره 1.5 دقیقې دي، د لنډو خبرونو نوبت دی چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د 15 وسلوال د سیمې له خلکو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د هرات ولایت د برق د ستونزې د هواري په هدف برېښنا شرکت د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ غونډه وکړه. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو لړ مسابقو په کولو موافقه وکړه. د امریکایي پوځیانو په ملاتړ عراقي ځواکونو په موصل ښار کې د داعش په لاس کې د وروستۍ پاتې سیمې د نیولو لپاره وروستۍ پراخه حمله پیل کړه. د پاکستان د مخکښو دینی عالمانو یوې ډلې د ځانوژن کبریدونو وسلوال بغاوت او د وسلې په زور د شریعت د پلي کولو پر ضد فتوا صادره کړه. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطیني دولت په ننګه مظاهره وکړه. د امریکا په پورتلند ایالت کې یو کس چې ګمان کېږي دوه کسانی د چړې په گزارونو وژلې دي زندانی شوی دی. او د بریتانیا پولیس وای د مانچستر د وروستي ځانوژن کې بیت په تړاوی دوه نور مشکو کسان ولیدي.
زموږ خلک آزادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
په کورنۍ کې له څو کسانو سره ژوند کوي او څه دي کیږي؟
په کورنۍ کې څلور نفر یو، چې دوه می زمون دي یو می
شخصی کور نه لرو، پکرایی کور کې ژوند کوي.
گزاره پکم
و چه دوریسی؟
و چه دوریسی
زوی دی بیکار نکی؟
زوی و شکر دی وز بکار شوائی دی وز
دی وز سنگا زوی دم چوم را تغییر کرای لغی ورازی دی زوی
پار کهی؟ زیار شکر دیر پار کرای دی
سو کالا دی دادی کور بوج یواز پخپل وگوی وده؟
یاد خود تقریبا چلوی خود دا سخ کال مزوی پکم کار بانده شوائی
چلویشت کالا تا خوری
کلی؟ چلوی کالا ما خوری کلی و چه که کلا خوری میکلی
سر رقم ورازی دی پزوانی که تیره کرلی استی، نیستی، غریبی چشی؟
یاد طول غریبی تیره شوائی
سر رقم؟
طول غریبی، طول بکت پدی غلاس می پیدا کردی او پخلم خاله لیگه خلاص
زخیره چی ریدی؟
نه نه زخیره چی ندی
کورانی خوب بیا جنجال نکاو چه باید دیر
آید یاره نه پزل دخواد کورانی خیار دی دمره
پویگی چی یعنی نستا؟
پویگی چی نشتا شای نشتا
خپلا دی چوم را سختی تیره کرده آیا دیسی وقت را غلا ایده چه پلوگ دی شپا تیره کری؟
یاره نه داشت خون پزل دخواد دیر ندی را غلی کم شپا یا دوی شپی دازه که شوی بی نور داز پزل دخواد دلان دی رازه ما داست ندی شوی چی و چش پانتره کلی
در سبق تا نده بیلی؟
در سبق می نده بیلی خط می استاده خود دیر کم
مکتب پورا نده بیلی؟
مکتب می نده بیلی
والدی نده بیلی؟
خم داده با اساس ده غریبه بانی مکتب و نشو بیلی
کلی کور پروگرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعه په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
مخکخې خزي
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د مخکخه خزي خبرونه د خبرېدو وخرا رسیدلې ده. دا ځل داس یو څوک در پیژنو چې هغه خپل د مخکخه خزو د معرفت لپاره کار کوي. هغه د دې ټولنې د نیمه نړۍ یا په بل اصطلاح د خزو غږ د پروتوکول لپاره کار کوي. پښتانه عرب زیاتوم هغه په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو او تصویري رسنیو کې د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوي. عرب زی صاحب دلته نن زموږ سره په خبرونه کې ملمنه ده. ډیر زیات په خیر راغلی. مننه چې موږ ته مو خراکه یو موږ سره نن خبرونه کیږي.
کور موادان زدران سه سلامونه نیکیلی تاسی تا قدرمانو آوریدون کتا ساس پدغ کل اخبارونه که ورانده که ما خوشحالم چنن هم ساس پدغ کل اخبارونه که ملمانه ایم.
دیر زیاد میروانی چه مونگ تا مویار را بخلی و راقلی پختنه دیر وقت کیگی چه او دیر خلق ستاسو لچهره سراشنا دی کار کوای دست فکروم کیگی چه تاسو حتی دیر کجنیوالی نا مبارزه پیل کرده و کار کوای هم دو کور لپارم دو زان لپارم دو طولنی لپارا چه وقت راووتلی بالاخره دی مبارزه تا؟
د مبارزه ته موږ په پاکستان کې په پیښور کې اوسېدلو. نو د اول صنف نه تر شپږم صنف پورې مې هلته درس ویلې. د بعد د غنرالو افغانستان ته کابل ته راغلو چې تر زموږ خپل هیواد دی او هغه مینه چې په خپل هیواد کې خلک ترلاسه کوي په بل هیڅ ځای کې هم نه. نو زه په اتم صنف ته چې ورسېدلم د کوچنیوال راهیسې نه زما د علاقه والته یو میرمن وه په نوم د شبانه ثاقب په پی ټی وی کې به دې خبرونه وړاندې کول. نو زما د کوچنیوال نه راهیسې هم د تلویزیون سره ډېر شوق علاقه او هم د ټیپ سره. نو ما به دا یو کاغذ به پیدا کړم، هغه به مې د سګرټ جوړ کړم، هغه نه به مایک جوړ کړم، ځان سره به لګیم، خبرې به مې کولې، ماشومان به مې راټول کړي، ځان سره زما د عمر زما نه کوچنیان. نو ما چې به خبرې کولې هغې د به وروسته زما خبرې ختمې شي به ماته چک چک وهلې چې ما ښه کار وکړلو. هغه به ښه خبرنو خو هغې د به زه تشریح کولم. چې کله کابل ته راغلو دلته یو تلویزیون یې په نوم د شمشاد هغه وخت کې دغه پښتنې نجونې په رسنیو کې ډېرې زیاتې کمې وې چې درته هم هیڅ هم نه لیدل کېدل. خو بعد دغې نه ما تصمیم ونیو چې راځه زموږ د یو دوستانو څخه یو څوک و چې ما ته لکه غواړي تلویزیون کې کار وکړي. زموږ اقتصاد هم هغه وخت کې ډېر زیات ضعیف او صرف پلار مې په کورنۍ کې زموږ کار کولو. نو ما کور کې ویل مال زه غواړم تلویزیون کې کار وکړم. پلار مې ویل ته خو کولی شي زه لږ سره تیز او باجرات او ماشومانو منځ کې مې ټریننګ هم کړی و. نو په ښوونځي کې به مې هم چې کله د فیل په سر باندې به ترانې ویلې بعضې پروګرامونه چې د معلم دغه بس عملته ډېر خپله هڅه ځکه علاقه م ورسره وه کوشش به مې ډېر زیات کولو. نو چې راغلم دلته دې تلویزیون ته لاړم اپلای مې وکړله. نو کامیابه شم په اول انټرویو کې. بس اتم صنف ما په تلویزیون کې کار پیل کړ. تر دې دمه پورې کار کوم. دوه کاله مې تفریح خپرونه وي همدارس ټولنیز خپرونه کار کوم. بعد دغه نه مې تصمیم ونیول چې زه خپله هم یو خزه ما یو انجلۍ ما زه غواړم چې د خزه لپاره کار وکم. نو بعد دغه نه مې پیل کړ. تر دې دمه پورې چې بعد دینه بس
یعنی مکتب دې مو یو کار دې کوو په ورته وخت کې ټولنیز لپاره دې کارم کوو. دا داسې وخت کې چې لا دې مکتب جنې وي بل اخر دې د ډیرو خزو سره مرکه کړې دې مونږ هم ډیر اوریدلې دې څه دې مونډلې دې په افغاني ټولنه کې د خزو اومدستون زستاس په نظر چې تاسو خپل هم یو جنې او دوی سره هم کار کړی دی څه دي؟
زمونږ په ټولنه کې یوازینې شی چې هغه ډېر زیات لیدل کېږي هغه ستونزې دي. که حساب شمیر در ته راونیسم کېدی شي مانه به ډېرې زیاتې پاتې شي. خو عمده ستونزې زمونږ اساس خپله ټولنه ده چې انجینو ته دغه موقع نه مساعد دی چې دوی باید په خپل ژوند کې مخکې لاړ شي، پرمختګ باید وکړي. فقط یوازینی کور کې زمونږ اساس خبر همدار بالخصوص په پښتن میشه سیمه کې چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. خو نه دا خبره باید مونږ ورته داسې تشریح نکړو. صحیح دی چې ښځه غواړي هم په کور کې کار وکړي، هم د ټولنې لپاره کار وکړي، او هم د هماغه څه چې دا لاسته راوړي خپلې کورنۍ ته بېرته په مصرف ورسوي. یعنې د کورنۍ لپاره کولی شي، یعنی هم د خپل خاوند لپاره، هم د خپل پلار لپاره، یعنی یو همسایا د یو کده شه وړ کې د ګوبر بورس خلری کړی شي. خو همدا ستونزې همدارې چې ټولنه د زمنګ او ساسې کورنۍ ستونزې دي چې په کورنۍ کې رامنځته کیږي. نو ټولنیز ستونزې تک منګو تاثیر شي. انجونو چې مکتب ته ځي پلار کې یعنی سرور پینځه لکان به تر شاور پور رواني مکتب ته ورسې لکه د چوکیدارانو غونډه مکتب مې بیرته راځي لکه باډی ګارد چې سره وي. دا هم زمنګ او ساسې په ټولنه کې یعنی هغه همدا ستونزې دي چې د انجونو د پرمختګ مخه نیسي. ځکه د پرمختګ مخه د کله چې څوک خوندې ته ځي د ما غزيره شروع کیږي. تصمیم نیسي زه غواړم آینده کې څه شمه. نو چې کله هغه غزيره ستون سره مخامخ کیږي به رورو ترازی او ستون زلا پر سی ډیریږي او ته چې بیټولنې تراوزی پټولنه کې بیکار کې هم د سیړه خل غوري هم د غک خل غوري نو هغه ستون ز په شا به چغه واخله.
یو توپیر چې ټولنه کې موجود دی د الکان او انجونو ترمنځ فکر کوي چې امدا به وی چې فرزن الکان مخته پر خودل کی تعلیم پکې یارڅ او سبب په جنې باندې فخر نه کې استاد کورنۍ کاراج فرزن ته ارڅ تلاس ور کړی دی. یعنی اوس ویار در باندې کیږي
زمنګ لکه څنګه چې زمانم پښتانه عرب زیدې ډېر خلک مانه پښتانه کې چې څنګه ته عرب زی او ته تلویزیون ته راغلی په تلویزیون کې ته کار کوي. زه ورته يم چې زما پلار هغه څوک دی چې تلی زما لاس نیولې دی، یعنی په هر ستونزه کې زما سره دی، زما مور پلار یعنی چې تل زه تشویق کړم په دغه ډګر کې. ډېرې زموږ کورنۍ، زموږ خاندان، یعنی زموږ قبیله چې ده، هغه چې کله ما تلویزیون کې ګوري زه دغه قبیلې نه یم چې تر دې دمه پورې هلکان خو انجونې خو پرېده پرېده هلکانو پکې تعلیم نه دی کړی، صرف هغه هلکان د دې لپاره دي چې صرف ډریوري
وکړي.
زه په خپله ټولنه کېدای شي، یعنی زما په نظر سره څومره فکر کوم خلک مې یادوي چې او د هغې لور ته وګوري، د هغې وریرې ته وګوره، په تلویزیون کې کار کوي، خو څوک ښه او څوک بد. یعنی ما درته دې لپاره یادونه کړه چې اوس هم زما یعنی خپله اماګانې مې دي چې تلویزیون کې نارینه رهشي هغې نه مخ پټي. تاسو خپله دې ته فکر وکړئ چې یعنی که تلویزیون کې څوک رهشي هغې نه ته مخ پټي،
او که څوک خپله حوصله وکړي، خپله مبارزه وکړي، د داسې یوې ټولنې نه راوتلی شي، داسې یو ځای ته رسېدلی شي چې هغه د نړۍ په سطحه بیا بالاخره ښکاري.
همدغه مبارزه ما خپل ځان نه پیل کړې ده، او اوس یعنی زه په دې باندې خوشحاله یم چې هغه وخت کې به زموږ یعنی اتالکانو ته اجازه د ښوونځي د تګ نه ورکول کېدله، صرف کار به پې کول په پټو کې یا په ډریوري یا کلینري دا شیان به پې کول. مګر اوس خوشحاله په دې مې چې ده یعنی دا خلک حاضر شوي دي، تر دې کې نجونې پرې د اقل الکان ته خو اجازه ورکړي.
ماشومان به دې اوس پیژني چې چړچکې کولې درته کنه
کېدای شي، خو هغه هغې ځای کې چې موږ اوسېدلو په پېښور کې اوسېدل، هغه زموږ همسایهګانو دوستان اوس هغه ټول لویان شوي دي، غټان شوي دي، څوک خارج ته تللي، څوک همدلته افغانستان کې، څوک همالته پاکستان کې پاتې دي. خو چې کله کله ما په تلویزیون ګورې تا ډېری به چې زما نوم بیا نه شاس، ما ته پتاسه ویلي، یعنی وایي پتاسې ته وګوره په تلویزیون راښکاره شوې ده. چې کله هغه بس دوستان نه څوک منکر راځي دلته کابل ته راځي، زموږ پوښتنه کوي بېمانې ځدي نه ګوري، نو بس عجیبه غوندې ورته ښکاري چې یعنې دلته دومره اوس دلته دومره شو، اوس په تلویزیون کې کار کوي او عجیبه غوندې ورته ښکاري. نو ځکه
همداسې ده، او دې ته کرا شو چې خپل تاسو ښځو سره کار کوئ، مبارزه کوئ په همدې برخه کې، د دوی د پرمختګ لپاره، دوی ته د حقونو د ورکولو لپاره. داسې کله مایوسه شوي هم یې یا ژړلي مودي د چا په وضعیت باندې کنه؟ ډېر وخت فرزن تاسو په خوله باندې خندا ښکاري، موږ ته ستاسو خپرونې ښکاري، اصلا تصویر څه دی؟
که وسانه خبرونه تاسو زما وګوري، او کله چې به د خوځ د خوځ نړیواله ورځ په خاطر باندې د مور د نړیواله ورځ په افغانستان کې چې دریم د جوزال منزل کیږي، چې کله به دغه ورځ مال منزل نو ما به د هرې برخې نه مور پیدا کوله. کتاب پلورن کې مور مې پیدا کړ چې د شارینو په کوڅو کې تقریبا د 10 بجو پورې غیر مرمن پسې زګرزیدل مچ دا ما پیدا کړی خبرونه د پاره. د سې مرمن مې پیدا کړ چې خپل شپک ځامنې یعنی د 10 ور کړې شهیدان شوی د وطن په خدمت کې. نو اتمن زې احساس لرم
د ټولنې اسې تصویر بل اخر تاسو خلکو ته هم رسول او تاسو یو احساس کړئ.
بله، اوس نه کوم خبرونه چې زما د لپټه هغه یعنی کده ته هم 4 ورځې په خبرونه کې ژړم، نو کېدې چې تاسو به باور ونی شي. ځکه هغه درېدلې مینه ته زم زندان ته، هغه چاته زم چې بعض خلکو د هواس نه کم کار کړي، بعض خلک د ډیر مجبوریت نه هغه کار ترینه شوی، مګر اوس په پښیمانه دي. کله چې داغه د اولادونو وضعیت زګورم، خپل هغه زګورم، یعنی زه فکر کوم زه خو لازم ایسو ګمرتنه ټینګي
د خزو خبرونه دا او تاسو خپلم په دې برخه کار کړی دی. خدای دا وورو چې د هل لارو لپاره تاسو په نظر باندې څه څه کارونه کوي چې ممکن لږ تغییر راشي؟
لومړی د هر سنه ډیر زیات مهم دی، هغه زموږ استاد لپاره عامه پوهاوی دی. زموږ په ټولنه کې یعنی تر څو په دې باندې څوک نه پوهېږي، تر اوسه پورې په دې څوک نه پوهېږي چې یعنی ښځه څوک ده، آیا ښځه یوازې هغه څوک ده چې باید په کور کې دیګي وکړي، باید کالي ومینځي، باید کاسي ومینځي، موږ ته ډوډۍ تیاره کړي، یا ښځه هغه څوک ده چې هم کولی شي د دې کارونو تر څنګ خپل اولاد ښه وروزي؟ یعنی موږ او تاسو چې د اولاد لپاره لومړنۍ مدرسه هغه د مور غېږه ده. کله چې د مور غېږه یادېږي، نو په دې معنی یعنی ته هم د یو چا زوی چې تر دې ته دې حد ته رسېدلې، نو خپل ښځې باندې ته ولې ظلم او زیاتی کوې؟ ښځو ته باید لومړی دای چې اما پوهاوی ورکړی شي، هغه هم د ټولنې له نظره، هم د اسلام له نظره. که هره ورځ زموږ استاس دینی علما یعنی 15 دقیقې د ښځو د حقوقو په اړه باندې خبرې وکړي په هر جمعات کې، زموږ استاس نارینه اتمن د جمعې پورز باندې خو خامخا دوی د جمع لپاره ځي، که چیرته هلته دوی یعنی یو 15 دقیقې د ښځو د حقوقو په اړه باندې خبرې کوي، همدغه نارینه ریشي کور کې دغه خبرې نور سره شریکې، زه فکر کوم د یعنی هر ستونزه به حل شي. او ښځو ته هم زه دا ویل لرم یعنی چې د هر ستونزه د حل لار دا نشته، خپل کور نه وتښتې یا ځان وژنه وکړي. تاسو باید خپل د کورنۍ په حقله فکر وکړئ، خپل د ماشومانو په حقله باید تاسو باید فکر وکړئ، یعنی زر باید تصمیم ونی نیسي کینې د ماشانو سره خپل سونځي حل کړي. یعنی زه فکر کوم چې په دغه طریقو باندې موږ او تاسو کولای شو، خو د ټولو نه مهم دار چې ما پوهاوی او درس
پوهاوی د کور منځ کې پوهاوی بل اخر سونځو حل لار مندل دغه شان پښتنې خبرونه تقریبا لک پاتې کیږي. خدای چې تاسو سره خپل خبرې هم وکړو، دا چې مکتب بل اخر ویل دی اوس وظیفه لري او د خزو وضعیت څېړي، کبه دې راته وایي چې پراتلون کې څه پلان لري؟
ما خود ته شروع نه ویل چې ما تب سره ډیر مینه و او د تلویزیون سره خو مینه
یعنی خپل هدف ته رسیدلې اوس
خپل هدف ته قدر ته ویم چې تب ته زونه رسیدل ما د اقتصادي ستونزو له وجې نه ما چې دولتي امتحان ورکړل ما ونه شو کولای 255 نمرې مې په 1378
کال کې ډیر مینه کوي خو اوس خو پانتون نشته بیا
اوس پانتون نشته دی خو اوس هغه ټیم نه دی ما سره چې زه فول ټایم ورکړی شم هغه وخت کې زما د پلار هغه ماهانه عاید دومره نه یا معاش دومره نه چې ما ته 1000 روپۍ فیس راکې او د دې تر څنګ نور پانتون کې نور مصارفات زما د پلار 15000 افغانۍ ماشو هغه نشو کولی نو بس ما دا چا خبره تیګه وی پکې خو سره کور کې مخدل ټول د چنځل ډیره خوشاله ایم خو مې نشو کولی اوس لګی ایم په حقوق باندې د دې لپاره چې اوس خپل د خوځو د حقوق لپاره کار کوم نو اتمن باید زه د حقوق باندې پوه شم اوس لګی ایم 15 سمستر کې ماسلې ما
وړې پام دې برخه کم د سیمخ کې لاړ شي چون پام دې برخه د څو کلونو ریس کار کړی دی
او په امته برخه کې غواړم او پراتلون کې پلان وایي چې زه باید پراتلون کې د څه څوګو سم چې ما څوګو پیژنې چې زه خو زله لپاره کار کوم او همیشه به مې دا غږ چې زه خو زله لپاره کار کوم ته هغه خو زله لپاره چې وس په کلی او باندې کې وسیږي صرف هغه ته د خو دل شي چې ستا حقوق نشته ولې په پټي کې ورسره کار کوي کله ورسره کوي ک یعنی کناسه کې د شي ته هم ورسره کوي هر څو یا پټي ورسره وبکه هغه د دې کار دی خو چې درس او تعلیم ته ځي ډاکټر ته ځان خیغه دی باندې منل
بلې پښتني تاسو د خپل کلچر د ساتلو لپاره هم کار کړی دی ډیر وخت هغه افغاني اصلي جامع غوندي د ستاسو شوق دی کنه څخه
زه بس صرف دا ټول خبر ته پیاو کې خلاص کوم چې خپل پښتانه یعنی سمانه
چې نومې بس ته هغه خبره
نومې بس ته نومې بس ته ځکه د نوم ساتلو لپاره زموږ استاد ډیره خلک په پښتانه همیشه په درنو لباسونو کې پټي درانه لباسونه یعنی خوخکلی لباسونه دي خو موږ او تاسو کله ناکله هغه خپل دود پریدو زو پردې دود را کاپی کا ځان لپاره
د خبرونه تقریبا پای ته رسیدلی او پروسیو کې تاسو د مبارزې نه خو ویل چې کور نم شروع کړی او تاسو لاس نیوي خو ډیر افغان میرمنې دا ډول لاس نیوي نه لري که څه هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې خپل منځو کې په هواي موجود وي د دې ورخه که یو څوک وغواړي منزل ته ورسیږي خپل منزل ته ورسیږي څه څه کول ورته پکار دي کدوې ته پیغام ملری
دا بزما یعنی اخرنه پیغام نه البته زما لمړی پیغام بوي یعنی همیشه مبارزه کوي هیڅ کله هم خپل حوصله خپل صبر دلا سورنه کی او اراده مو باید قوي وسیږي
دا مبارزه په دې معنی نه چې توتريخواله رامنسته شي
توتريخواله نه کورنۍ کې کله چې ما تلویزیون کې پیلو کې ذکرو کوم یعنی یوازینې نفر زما پلارو زما پلارم داربان د قبیله څخه دي یوازینی نفر زما پلار چې زه حمایت کوم یعنی ما خپل د خپل کورنۍ نه پیل کړ ته کولای شې ځان ته هدف وټاکې چې ستا هدف څه دی خو چې غواړې هدف ځان ته وټاکې ټاکلې هدف ز فکر کوم چې هر څومره سن سره مخامخ شې خدانه چې ټول ستا دښمنان شي په مرور د زمان باید ته خپل مو خپل کې او پر دې برخه
پښتني عرب زی ډیره زیاته مننه چې زمونږ د مخکې کې خزې خبرونه ملمنه و را سره داونه او تاسو سره خبرې ډیره خوږی وي خو د خبرونه وخت پای تر رسیدلې ده اتمن پراتلون خبرونه کې به هم تاسو او تاسو په څیر د نورو مخکې کو پیوړو خزو سره خیر او ستاسو له حضور او دلته راتګ نه ډیره مننه
کور مو د زړه سره محترم تاسو نه هم نړۍ مننه کوم خوشاله شم چې په دغه خلک خبرونه کې مو ماته وخت را کړلو یو څه نه د خپل عالم دوستان
ډیر زیات خیر له درنو اردن کول تاسو نه مننه تر اوسه مو زغملو خبرونه مو په ګډه را سره ووریدله خبرونه دلته پای ته رسیدي تاسو ته خوشی به غواړم د خدای په امان
حقیقت سره پروگرام لدی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری ل کابل د ننګرهار په خبروانیو
کله چې لغمان تیر شو نو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د درونټي تاریخي سیمه را رسید. د درونټي له تونل څخه د 100 کیلومتر مزل وروسته د ځنګل باغ سیمه را رسید. د سړک خیلور ته په خامه سړک ورګرځو، نږدې 1 کیلومتر مزل کوو چې دلته د شنو ونو په منځ کې یو ډیر لرغونی او نیمه ورانه شوی تاریخي کلا موجود ده. دغه کلا ته د ظلمآباد کلا هم وایي او د همدغه کلا د نوم له مخې دا سیمه د ظلمآباد په نوم یادیږي. له کلا سره نږدې ماشومان په لوبو بوخت دي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ظلمآباد کلا تاریخ او جوړښت ته ځانګړي کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د ظلمآباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري، سلګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې، خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري، د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلمآباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجودې دي او همدلته یې د خپل ژوند روزمره چارې روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو، نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاد کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغې کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینی وی، دلته لمباګانې کولې او تل راتلب، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات وو. او بیا موږ ته د خپل مشرانو د کیسې به کولې، هغه وخت سره دا وسم دا کیسې پاتې دي. هم دسی چې دغه زمنګ د نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یو کلا جوړه کړي، یو لوی کلا، نو روزانه به په لزګونو خلک راتله او د کلا کې به کار کول، دغه د خټو پخسې به کولې او دا کلام د سورورو جوړېدل. خو د تقریبا د ورځو نه د سی ورځ وای راغلی و چې د مزدورانو کمبود کړي و. د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه، یعنی دوی چې پخه کړي و دغه نه پخسو کی. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جن چې کوم کلی نه دوی خپل ناوې راوړل، نو په دغه لار چې بیرته راځي دغه ټول جن یې ودرول. ورته ویل تر هغه وخته پورې تاسو د خپل ناوې له دې ځای نه شي وړی، تر څو پورې چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو ځای موږ سره به دغه کار کوي.
د خاغلی کلیوال په خبره چې د دغه سیمې واکمنانو په زور د سکانو جنج ودراوه او د ناوې او شاه سربیره یې په ټولو کار وکړ، دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر.
خو په هغه وخت باندې دوی لګیا شو کاری کول. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاهو او ناوې چې دواړو کار کول په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وای دغه شاهو داسې لږه سرکشي وکړه او لږ داسې زور یې وکارولو، نو بیا د هم دغه مشر راواخیستلم او دا یو وژلو او دا راواخستو او په دې کلا منځ کې یې. دا د ظلم یو نمونه وه. او بل نور خلک داسې وایي چې نه، تر د مازیګره پورې په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوې هم شاهو، او بعد له هغې نه دوی رخصت کړل او دوی لاړل.
سلمی شجری دی سل کتابا دن سب زما اگورا دب دبی انوک سے
درنو اوریدونکو په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوي او په دیوالونو کې خخ کړي دي. نو ځکه یې په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی دی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالي پاک لبانې خو دا اوس موږ بعضې وخت کې بعض ځایونه مینې چې وګورو یا تاسې دغه سوري چې تاسې خپله ګورئ چې ډېره زیاته قوي کلا ده. یعنی دغه سوري چې دوی وستي دي دوی د دې په وستلو کې ډېر مشکلات مو ځکه چې یو خو دا خټه ډېره زیاته پخه شوې وه بل دا زیم او بل د کلا دا سور چې موږ وګورو بعضې نه چې غورځېدلې یا لږ برابر شوي دي یو کټ په داسې پلانو باندې چول کېږي. یعنی دومره لویه جوړه کړې دا د پخسي کوم سوري چې دی او ویل کېږي چې د دې دپاره به چې کله خټه پخه کړله په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې نو بیا به دا چم را واغوستو په روانو اوبو کې بهیښي او د ډېر وخت لپاره د څو ساعتو لپاره به یخي او په دې اوبو کې که چیرته به دغه چم اوبو میده میده کوزان سره به ویړو نو بیرته به ورته وویلې چې دغه خټه نه ده پخه او بیا به پې خلک ګرځېدل او دا خټه به پخول او که چیرته به برابره شوې وه نو اوبو به نه وړل نو بیا به ورته ویل چې اوس کار شروع کوي. اوس خو چې موږ ګورو دې کلا کې داسې لږ لږ آثارې پاتې شوي دي خو هغه خلک چې زموږ داسې نیکونه به هغوی نه چې دا خبره را پاتې ویل چې دلته دوه منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي.
درنو اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب وایي چې د ظلم آباد کلا د شنو ونو په منځ کې د لرغوني سره رود کیسه کوي. له دیوالونو یې ښکاري چې لسګونه کاله یې د وخت تاړه کونو ته سینه سپر کړې ده. دا چې نوموړي هلته نور څه لیدلی دي هغه وایي
له دغې لرغوني کلا سره نږدې روانې اوبه هم شته چې د روانو اوبو له برکته دغه سیمه په شینوالي راښکلې شوې ده. روانې اوبه او
دریش پیت کلن خټګر رحمت الله وایي چې په خوانی کلاګانې زکه ډېرې کلاکې وي چې خټه به یې ډېره پخوله.
دغه کلاګانې چې وي دغه پخه خو بس دغه دغه د خټو د پخه د لکه سیمټ میمټ کار به نه و کنه دا خلکو باندې دغه خټه به پخوله په غویانو ورده چې دې لپاره دا ډېر سخت راشي. هغه دې په خاطر باندې چې د انګریزانو د وخت زمانی خبرې وي دا مطلب چې دا په دې باندې دغه اثر ونه کې جیګي وای جوړولې چې مطلب څوک پی وروان وړي او دا برجونه به مرته جوړګر شاپیره د تاسو ګوري چې برجونه لري بازي بازي کلاګان. دغه د ظلم آباد دغه کلا چې دا تقریبا سلور برج لري او دغه د کلا خټه چې دا د په غویانو پاسونو باندې مخوله واده ولې چې د لغه کوله پاس کوله په دې دغه باندې ځخپل د خټه کار کوم.
د په خبره چې د ظلم آباد کلا زکه تر ډیره وخت پاتې ده چې لیوی خوایي د دیوالونو بر ل 3 مترو زیات ده او ل بل خوایي خټه هم خا پخه شوې ده.
دا دروازې شې دي دا دروازې په خو بس چې دا ګورې دا یو ګاډن کې نه نوتې شغه دا غدې دې لرګې د سلیپور لرګې نه جوړ کړي چې دا غې تختې شپګین چې دا غلې مطلب ډبلوالې ده چې پغې باندې مطلب چار څنګه زور یا دغه پیراشي یا مطلب سرب دغه کوي نشي او بل دا غړ غړ کلوپونه ورته پراته واغه دغه والا پوشي د پیچی پیچی رقم باندې چایای نه وي هغه مالم باندې داخله سي ده د براکش کړل او د بلاد پانه برو وته بیا به داخله خلاص.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امین خان وایي چې د ظلم آباد کلا د تاریخي آبادات څخه ده او په کار د چي ساتنه یې وشي.
دا کلاګان خو باید وساتل شي ځکه چې په اوس حال کې په دې کلا کې کور نم زیاتی وړ وړ کور نم کې جوړ شوی دیوالونه نړېدلې دي او دا کلاګان د وخت په تیرو سره د منځ دادې ځکه دا فرهنګي میراثونه باید وساتل شي ځکه په خارج ملکي کې وګوره څومره فرهنګي میراثونه چې ټول ساتل شي وسه پورې غاثار دي خلکو ساتل دي یو نمایشه او نمونه ده پر خو بدبختانه زموږ په افغانستان کې دا شان نه ساتل کیږي.
د دې په خبره کچيري د دا ډول تاریخي آبادتو ساتنه ونه شي لري نه د چي ټول تاریخي آبادی به لمنځه لاړ شي او لزګونه کال وروسته به د تاریخي آبادی په نوم هیڅ نه وي. دا چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه برخه کې څه کار کړی د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیمی په اړه وایي
دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غوړو کوم کارم نه شوی موږ په څو ځلې خپل فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړي دي مګر په دې باندې کوم عملي کار نه شوی. د صفر دولس کې چې هغه نوی جمله نه هیڅ څه نه وي بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دولس کې ته عسكر شته مګر له بل مرغه چې د فرهنګ وزارت له لوري نه د ننګرهار تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسكر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې دکل ناکل زین جوړوا کی او د زمونږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنه کوي په زمونږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې.
د تاریخي ابداتو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.